వలెనె. د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم. نن یکشن بده د سلواغی د لوی څلورویشتمه د فروری میاشتې دیار لسمه. پایل په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوی استعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یوه کنفرانس ته ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د برېټانیا چارواکي او استخبارات وایي چې څه باندې نیم میلیون افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 15 لکو ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. د بدسل کې د چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیا شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او برېټانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولنډ سرحد ته نږدې ولېږدوي. وروسته له هغې چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لرې کېدو ته لیوالتیا وشو، دا په پام کې ده اشقآباد د هغه پر ځای د ده د زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې ټاکنو ته راتلونکې میاشت چمتووالی پیل کړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلي بردی محمدوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې ویلي چې خپل عمر ته په پام سره د خپلې رهبرۍ په اړه یوه سخته پرېکړه کوي او د ده په وینا هېواد یې ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. او د منځنۍ آسیا د فوټسال تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام کوربه قرغزستان سره لوبه کوي. دغه لوبه شاوخوا 1.5 ساعت وروسته پیلېږي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخ کېږي چې په دې سلوي کې خپل په دغه سیالي په خپلې ماتې سره پیل کړی دی. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې په راپورونو کې دا هم اورئ چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی.
د حکومتوالۍ برخې په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړې نه ده او لغوه کولی هم نشي.
نن د فروری 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. د راډیو د جوړېدو پر بهیر راپور خپرو.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه را وغوښتل شول. شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت دا راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوپتل د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو اجزنو د لاټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خبرونه ته شرغ لس. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3:03 دی. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت د دینی عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ قطر ته ولاړ. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی د خلیج هیواد له استازو سره جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي.
دغه پلاوی به په یاد هیواد کې د خلیجی هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي او هم به د اروپایي ټولنې له هیئت او هغو ډیپلوماټیکو څانګو سره چې له قطر هیواد څخه فعالیت کوي پر مهمو مسایلو مجالس ولري.
یو شمېر هیوادونو په خوا اعلان کړی و چې افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې به دوی خپل سیاسي ماموریتونه له دوحې څخه مخته وړي. قطر هغه هیواد دی چې له امریکا سره په افغانستان کې د هغوی د سیاسي ماموریت د استازولۍ تړون هم کړی دی. دوه او واشنگتن د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې لمخې قطر افغانستان کې د امریکا استازولي کوي. هغه مهال قطر ومنله چې کابل کې به د خپل سفارت په انګړ کې د امریکا د سفارت یو څانګه هم فعالوي. طالبان نږدې شپږ میاشتې وړاندې واک ته ورسېدل. دوی که څه هم له نړۍ سره تعامل ښه بولي خو تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي بیا دا ډول سفرونه او لیدکاته د رسمیت پیژندنې مقدمې بولي او وایي دوی د یو رسمي حکومت ټول شرطونه پوره کړي دي. په تیره یوه میاشت کې د طالبانو پلاوی دوه ځله اروپا ته هم تللی چې یو ځل یې کوربه د ناروې پلازمینه اسلو و او بل ځل تیره اونۍ د دوی پلاوی د سویس جنوا ښار ته تللی و.
ومردل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنیو ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي او پر بیلابیلو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلي کرزی یوه کنفرانس ته د دغې زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي. د ښاغلي کرزی په باور اسامه بن لادن افغانانو افغانستان ته نه و راوستلی بلکې بهرنیانو دغه هیواد ته راوستلی وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې په غبرګون چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دا پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي بلکې د افغانستان د خلکو دي. ښاغلي کرزی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وکړې. حامد کرزی وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي.
دغه پیسې د هیڅ کوم دولت او یا هیڅ کوم حکومت نه دي. دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. اسامه بن لادن افغانانو نه راوستلې. اسامه بن لادن خارجیانو راوستي وو. د افغانستان خلک هم د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو په څیر د هغه د کړنو قرباني دي. څوک قرباني ته جزانه ورکوي؟
خاغلی کرزی په ټولو افغانانو او امریکایانو غږ وکړ چې په کلکه د جو بایدن د دې پریکړې مخالفت وکړي او د عملي کېدو مخه یې ونیسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې دغه پیسې باید مصرف نشي.
هغه نیمایي نورې پیسې چې امریکا وایي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره به وکارول سي هغه خو زموږ خپلې پیسې دي. ته زموږ خپلې پیسې څنګه موږ ته بیرته د مرستو په نوم راکوې؟ ته زموږ پیسې د کومک په نوم بیرته موږ ته راکوې چې موږ هغه بهرنیانو چې دلته راغلي تنخوا ورکړو؟ نه، هیڅکله هم نه. موږ هغه پیسې د بشري مرستو په برخه کې نه استفاده کوو. هغه د افغانانو پیسې دي او باید وساتل سي.
حامد کرزی وویل چې په پوره توان د طالبانو حکومت سره مرسته کوي چې ټولې پیسې ترلاسه او امریکایانو ته د تاوان لپاره ورنه کړل شي. خو هغه دا هم وویل چې ډېر امکان شته چې امریکا دا پریکړه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کړي وي. خو په خبره یې د افغانستان ملت له ستونزو سره مخ کوي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ دا اجرایی فرمان په افغانستان کې او له افغانستانه بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی او دا پریکړه ناعادلانه بلل. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان هیڅ وخت دا پریکړه نه مني چې یاد زیرمې دي د بشري مرستو یا غرامت په نامه د بل چا په اختیار کې ورکړل شي او په دې اړه د بیا کتنې ترڅنګ د ټولو اسعاري زیرمو د آزادولو غوښتنه کوي. پرون په کابل کې په دې تړاو خلکو لاریون هم کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبرونه په پایل کې مو ووردل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویاند ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت، د دینی عالمانو له اتحادیو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره خبرې وکړي. د پانتون استاد عزت الله پیژان پر دې مسله د تحلیل لپاره په مستقیم تماس کې را سره دی. پیژان صاحب، مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د طالبانو هیئت لکه مخکې چې تاسو واورېدل قطر ته تللی، هلته به له بېلابېلو ډیپلوماتانو او د بېلابېلو هیوادونو له استادو سره ګوري. دا د رسمیت پیژندنې د هڅو لړۍ ده فکر کوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د رسمیت پیژندنې وړاندې نړیواله ټولنه زیاتره پر دې باندې فکر کوي چې د افغانستان خلک اوس د دغه روان ناورین څخه څنګه په ممکنه او ژر توګه باندې ووځي، ځکه موږ تاسو وینو چې وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت خصوصا ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی او خلک مستقیما د روان حالت څخه متضرر کېږي. نو د اوس لپاره موږ ویلی سو چې نړیوالې ټولنې ته اوس د دغې ادارې د رسمیت پېژندلو موضوع د لیس په سر کې قرار نه لري، تر دې چې اول خلک دغه روان حالت څخه ووځي او حداقل د آینده دپاره او د یو داسې حالت دپاره چې هغه حداقل دوی پاتې شي او خپل ورځنی ژوند په هغه اساسي توګه باندې مخته بوځي.
بلې، تاسو اشاره وکړه چې بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه لري، چې له هغې جملې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي مسله هم شامله ده. په وروستیو کې ګڼې ښځې یا نیول سوي یا د اعتراضونو په وړاندې له فشار څخه کار اخیستل سوی دی، دا نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
موږ باید یو شی د دې تر څنګ د دغه موضوعات تر څنګ تاسو یادونه وکړله، د یادونه باسو چې هغه دا دی چې په افغانستان کې چې کوم حکومتونه منځته راغلي دي او د واک واګې په لاس کې اخیستې دي، تر څو پورې چې هغوی د داخل څخه په کور دننه څخه دی خپل مشروعیت او رسمیت نه ترلاسه کړي، د بهر څخه په رسمیت پیژندل ډیره معنا نه ورکوي، او که هغه د فشار د وجه وسي یا دی حکومتونه دا هڅه کړې دي چې د بهرني رسمیت پیژندنې موضوع ته ترجیح ورکړي، تر دې چې په کور دننه خلک ورته خوشحاله وي او خلک دی د یو مشروع نظام په توګه باندې وپیژني. زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی، او که طالبان بیا هم دا فکر کوي چې دی باید خلک ناراضه وساتي او د خلکو څخه د کورنۍ مشروعیت مخکې باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا به اشتباهي او دا د دې حکومت او د دې د رژیم هغه وخت نور هم را لاندوي.
تاسو مخکې د بېوزلۍ مسئلې ته اشاره وکړه، ملګرو ملتونو په وار وار خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان نیمایي وګړي د سخت بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره هم بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو خپل شرایط اعلان کړي دي. آیا طالبان به په دې برخه کې څه نرمښت وښيي، څه فکر کوي؟
طالبان خو فکر کوم تر اوسه پورې هغه لازم نرمښت دی هغه داسې نه ښکاري چې ویشي، او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه دې څخه لري د هغو ته لبیک وایي. دوی تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې دوی د هغه بنسټونه چې هغه نړیوال بنسټونه او نړیوال معیارونه دي د هغو څخه بیل تعبیر لري، مثلا دغه د ټول شمول حکومت یا د ټول په حکومت کې د ټولو خلکو د ونډې موضوع دی بیل تعریف او تعبیر ورڅخه لري، او نړیواله ټولنه بیل تر څو پورې چې دغه تعریفونه یو سوي او طالبان په دې باندې پوه نه شي چې نړیواله ټولنه دقیقا څه ورته غواړي، زه فکر کوم حالت به ډېر
ډېره مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند و چې قطر ته د طالبانو د هیئت د سفر په باب خپل نظر را سره شریکاوه. د طالبانو مرستیال ویاند ویلي دي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو د غرض هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو له استازو سره او د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره په ځینو غونډو کې برخه واخلي. زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکراروم: 00 420 دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلست. دا اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی او له یوې معتبرې مرجع پرته هیڅوک د لغوه کولو واک او صلاحیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوس مهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه له یوې معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی. خود دې قانون څو مادې چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي لدی عمله ځنډول شوی چې نه جمهور رئیس ته او نه هم ملي شورا.
د حکومتوالی برخې په خپل حال پاتې ده. دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولی هم نشي. دا هغه مهال لغوه کیدی شي چې لویه جرګه یا هم یوه شورا جوړ شي. اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي بیا کېدی شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د دې کمیسیون ټولې چارې د پخوا په څیر روانې دي. خلغړې یوازې دا پاتې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کمیسیون سرپرست ټاکل شوی. خغلی متقی هغه واضح هم رد کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملي کیږي. هغه دا خبره شایعات او د یو تن شخصي نظر وپاله. د شاهي نظام د اساسي قانون د عملي کیدو خبره مودوړان د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرای کړی و. خدا سي مال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې راوختو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم د بلتون واک نه لري. لیدل کیږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي دي. د بیالګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نښه بلل شوی، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم له ارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او لا هم دوام ورکوي. تر خوای د افغانستان د زعیم د ټاکل کېدو واقعي واځي خلک د انتخاباتو لاري لري. خو د طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. په دې اړه مل طالبانو هم وپوښتل خو یې دویانو یې ځواب را نه کړ. د افغانستان اساسي قانون 2012 په تمادي لري. د جمهوري نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو لمخې تر ټولو ښه وسیقه ده. خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې و او ډېر کله خپل چارواکو نقص کاوه.
آزادی رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ دا ورسته په دې اړه تفصیلي راپور اوریدل سي. خو یو نړیواله مسأله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دا واقعیت نه لري چې ګواه کې د دوی اوبتل دي د روسیې د قلمرو اوبو تننوتلې وي. له دې وړاندې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوبتل یا تحت البحري اوبو ته ورغلی دی. دا ضد او نقیض ادعاوې داسې مهال کې دي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د پوځي تحرکاتو پر سر له مخکې د روسیې او امریکا اړیکې خړې پړې سوې دي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل.
پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوبتل یا تحت البحري دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځ یو ویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړې موږ د خپل اوبتلونو د کره ځای په اړه څه نه وایو، خو په خبره یې دا اوبتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي، الوتنې کوي او خپلې چارې په پوره سوچ او اسانتیا مخته وړي. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې روسي وویل د امریکا یو اوبتل یا تحت البحري وروسته تر دې له خپل اوبو بهر ته بدرګه کړی چې د دوی د وتلو لارښوونې ته یې پام ونه کړ. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اوبتل د روسي پوځیانو د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلی او لارښوونې ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور لمخې یوې روسي بیړۍ د دغه امریکایي اوبتل په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او دې اوبتل له همدې وروسته د روسیې د اوبو سطح پرېښوده. روسیې امریکا تورنه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. روسیې دغه راز د امریکا پوځي آتشه احضار کړی او هغه ته یې په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی. اوبتل یا تحت البحري هغه پوځي وسیلې دي چې په سمندرونو کې د اوبو پر سر او د اوبو په تل کې تګ او راتګ کولی شي او د پوځي موخو لپاره کاریږي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او واشنګټن اړیکې خړې پړې کړې دي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې ژر د جګړې اور بلیدلی شي او په همدې اړه د روسیې او امریکا ولسمشرانو او دفاع وزیرانو تلیفوني خبرې هم کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې لمانځنې ته درې شعاره ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پیړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اورېدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده؟ اسدالله لودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سل او شپږ دیرس کال وړاندې، یعنی په 1800 کال کې، یو جرمني فزیک پو هنریک هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1896 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. په نړۍ کې د راډیو د جوړېدو څه باندې پیړۍ ووته، خو ملګري ملتونه وایي لا هم دغه رسنۍ په پراخ ډول اورېدل کېږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د راډیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولېږل شو زده کړو ته. بالاخره په شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې یې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړ او بیا هغه متوقف شول. دومه د راډیو کابل وه چې هغه په 1314 کال کې اقدامات وشول. سټډیو جوړه شوه، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1314 کال د وري په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پل ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نخبرونه کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1306 کال کې پل باغ عمومي ساحه کې د سیند پر غاړه یوې ودانۍ نخبرونه پیل کړې. افغانستان کې هم دادې راډیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لا یې هم میلیونونه کسان اوري او خپله خبری، معلوماتي او تفریحي تنده پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپله ډېره زیاته علاقه، ډېره مینه لرم او ډېر څه مې ځینې زده کړي دي. خپله د خبرو سره
دا شپږویشت کلن کندهارۍ ځوان نصیب الله اڅکزی دی چې وایي د راډیو په اورېدو روږدی شوی.
راډیو سره خو زه خپله درته وایم چې ډېره زیاته مینه لرم، چې نه یې واورم، په ورځ داسې یم لکه لایده چې یو شعر سره وکړي، لکه هغه نشه یې نه نشه چې نه یې کړي، ډېر سرګردان، ډېر بدار یم، داسې یم.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د راډیو اوریدل اوس د خلکو په اړتیا بدله شوې ده، خصوصا په هغو منطقو سیمو کې چې هلته لا هم برېښنا نشته. د راډیو له لارې د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډېره ارزانه او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اوریدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هره ورځ باید موږ هغه د راډیو په اوریدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډېره بهترینه او ښه سرچینه ده او ورځنۍ پېښې د هېواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې. راډیو دغه اسانتیا لري چې هماله هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي، راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ځکه وسم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې د نوې میډیا سوشل میډیا لګنو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډیر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دې چې ډیره زیاته کاریږي. اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډیر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. په نورو پرتو سیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالي لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلی یا نور ملٹی میڈیا وسائل ولری. نو زکه هم د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ډیر زیات اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي رادیوګانې وې چې خبری او تفریحي برنامې درلودې. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 70% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي راډیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نورالله ستانکزی لوګر کې د زینات په نوم یوې راډیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي:
ځینو خپرونو باندې بندیزونه دي، تفریحي خپرونو باندې دي، او د دې تر څنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تحویلي، د مالیاتو د تحویلي په برخه کې، نو دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا، سقوط وکړي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې یې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه راډیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکی ډیره ډاډمنه نه ښکاري.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلامه زه قریشی يم، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. وروره، دغه زموږ په سیمه کې د ټلیفوني شبکې اگر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکه دلته کار نه کوي، د خلک ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه بیا برخې دي، نو که دا زموږ غږ تر مسؤولو مقاماتو پورې ورسوي چې دلته موږ ته د شبکې یا د یو خدي غم وخوري چې دلته باره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډېر به ښه وي. دا د هرمز منطقه د غټه منطقه ده، او ډېر ولسونه دي ګرده دغه څخه د دغه اسانتیا څخه بیا برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل په پیسو کې نه ورکوي؟ په میلیونو میلیونو په افغانستان کې شهیدان په چا پوښتنه ونه کړه، ولې خپل د پیسو نه ورکوي؟ که دی سخي ده، د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېښت کاله دي په افغانستان کې، به ما وغورځول وغورځول وغورځول، څو برابره به ستا شهیدان شوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیدن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کاله چې امریکا په افغانستان کې خالو وژل او یتیمان کړه او کونډې کړې، د دغه غرامت به څوک ورکوي؟ جو بیدن دغه فیصله په غلطۍ سره کړې ده.
السلام علیکم. موږ دغه غوښتنه غواړو د مشرانو څخه چې دغه مرستې کیږي، دغه مرستې دې پر مخ بندې شي. دغه مرستې موږ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سړی یا وسیطه لري یا خاله لري یا مال لري وغو ته رسي، وږو تږو بزګرانو ته نه رسي، صغیرانو ته نه رسي، مسکین ته نه رسي. تر دغه موږ تیر یو، شپږ شپېته زره نفر تر مرموی ووتله د طالبانو ده،
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم. اباده سلام د ازادي رادیو ډیره وخت سمجاور ښه خوندورې خپرونې دي او دا موسی چې ویشل کېږي چې وایي ما داسې درغلي پشکې کېږي درغلي نه پشکې کېږي چېر چاته موسسه ورکړله هغه وایي ډېر عادلانه ویشه کېږي او شنی کې ور هغه وایي درغلي کېږي.
ستاسو له خوا ازادي راډیو ته ثبت شوي څو پیغامونه وو. د خپرونې دا برخه هم دومره وه. نور خبرونه کې سماله همکارانو سره وسی
له اجمل ان مننه. په پاکستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي او له نورو چارواکو سره به هم ګوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزای وایي د افغانستان کنګل سوي اسعارې زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یوه کنفرانس ته په کابل کې ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د بریتانیا چارواکي او استخباراتي مؤسسي وایي چې څه باندې نیم میلیون افغانان اروپا ته روان سوي دي. د میل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 15 لکو ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. د بداصل کې د چیل ویدیزو قدرتونو خبرداری ورکړې چې روسیا شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له مخکې له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد ته نږدې ولېږدوي. او وروسته له هغې چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لرې کېدو ته لیوالتیا وښوده، په پام کې د اشقابات د هغه پر ځای د دوی زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې ټاکنو ته راتلونکې میاشت چمتووالی پیل کړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې ویل چې خپل عمر ته په پام سره د خپل رهبری په اړه یوه سخته فیصله کوي او د په وینا چې هېواد ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي. خو ساوري چې په غزنی کې یو اتکلن انجلی د اختطاف کوونکو له منګولو ژغورل سوی ده. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي چې د غنجلی دوه ورځې مخکې دوه کسانو تښتولې و. نور حال د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په دغه ځای کې یو اته کلن انجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو را خلاصه کړې ده. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل پرون شنبه د یاد ولایت امنیه قمندانۍ سرتیرو مرکز ته څیرمه په علي لالا کلي کې هغه انجلۍ د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورله چې دوه ورځې مخکې د غزنی مرکز له بهلول صاحب کلي څخه نادره کسبې وه. نوموړی وایي په یاد پیښه کې ککړ دوه کسان چې یوه ښځه او یو ځوان دی نیول سوي دي. دغه ښځه او سړی مور او زوی دي او د کندهار اوسیدونکي دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي یاد مجرمین دا اقرار کوي چې نجلۍ لومړی کابل ته وړې وه، له یوې شپې وروسته یې بیرته د غزنی ښار په لالا سیمه کې کور ته بیولې چې د امنیتي سرتیرو تر سختې څارنې لاندې وو او ونیول سول.
دا نجلۍ له خپله کلي نادرکه کېږي، اقریبان امنیه قمندانۍ او استخباراتو ته حال ورکوي. له دې سره سم مجاهدین پلټنې کوي. اختطافګرو دغه نجلۍ کابل ته وړې ده. کله چې له کابله راځي بیرته مجاهدین ورته متوجه دي. فعلی لالا صاحب سیمه کې نجلۍ له اختطافګرو څخه خلاصه کړه.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر دې څو ورځې وړاندې یو سپینږیری کس هم له غزنی څخه انسان تښتونکو تښتولی و چې وروسته په علي لالا کلي کې له انسان تښتونکو سره تر جګړې وروسته راخلاص سو. دی وایي د امونیه قمندانۍ د سرتیرو او دغه انسان تښتونکو ترمنځ په نښته کې یو انسان تښتونکی وژل سوی و او دوه نور بندیان سول. د مجاهد په خبره چې دغه انسان تښتونکی د پخواني جمهوري نظام سرتیری و.
په خوست ولایت کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدنې روزنې او ورزش ادارې د یوه خبر په خپرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په هدف یې پیل کړي. په یادو سیالیو کې د نادر شاه کوټ، اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالیو و لوبډلې برخه اخلي چې نږدې یوه میاشت په دوام وکړي. په خوست کې د فوټبال فدراسیون مسؤلانو ویلي هڅه کوي چې ورزش لرو پرتو ولسوالۍ ته ولېږدوي او ځوانان سالمو مصروفیتونو ته راوبولي. د هند غوره لیګ سیالیو په بولۍ کې یوازې یو افغان لوبغاړی واخیستل شو. د هند کرکټ غوره لیګ بولۍ چې پرون پیل او تروسه روانه ده، یوازې یو افغان لوبغاړی نور احمد لکنډوال پکې د ګجرات ټیټانز لوبډلې لخوا په 1.5 لک هندي کلدارو واخیستل شو. یادې لوبډلې له بولۍ مخکې له بل افغان لوبغاړي راشد خان سره هم تړون کړی و. په بولۍ کې د نورو افغان لوبغاړو اخیستلو ته تروسه کومې لوبډلې زړه نه دی ښه کړی. د هند غوره لیګ په تېرو پړاوونو کې محمد نبی ساحل د سنرایزر حیدرآباد، مجیب الرحمن د کینګز الیون پنجاب او سنرایزر حیدرآباد او ظاهر خان د راجستان رویالز لوبډلو لخوا اخیستل شوی و چې په سګنی آی پی ایل کې تر دې دمه مشتریان نه دي پیدا کړي. د هند کرکټ غوره لیګ سیالۍ چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په 2 نیټه پیلې کې د جون میاشتې تر 3 نیټې به دوام وکړي. او د فرانسې د لو شامپیان سیالۍ د 2 اونۍ په 4 لوبه کې د لیون لوبډلې 2-0 نیس لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ورزشي رسنیو د راپور پر بنسټ موسا دمبلا د لوبې په 3 دقیقه کې او کارل توکو د لوبې په 25 دقیقه کې د خپلې لوبډلې لپاره ګولونه ووهل. له دې بریا سره لیون لوبډلې 1.5 امتیاز خپل کړل او د جدول شپږم مقام ته پورته شوه. نیس لوبډلې له 1 ماتې سره په دې سیالیو کې له مخکې تګ څخه بې برخې شوه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو ګرانو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې می ومني. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست او په دې هیله چې د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست او دغه خبرونه په غور سره اوري. دغه پروګرام زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، دا خبره ځکه کوم چې زموږ ځینې ګران اوریدونکي کله کله د دغه خبرونې پیغامونه په غور سره نه اوري، لکه څرنګه چې مو په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده چې د پیغامونو د اوریدو په ترڅ کې یا نوم سم نه اوري او یا دا چې شمیره یې غلط اخیستی وي. نو د دې لپاره چې دغه ډول اشتباهګانې او تېروتنې رامنځته نه سي، نو بهتره به دا وي چې د دغه خبرونې د اوریدلو په وخت کې یو قلم او کاغذ هم د ځان سره ولري او د خپل کوم پیدا شوي عزیز یا د کوم چا د هغه ورک شوي دوست نوم او شمیره یاداشت کړي چې تاسو یې په هکله معلومات لري. نور مونږ وخت نه نیسم، راځي چې د خبرونې په سر کې به د هغو اوریدونکو پیغامونو سره واولو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو خوږو دوستانو مینوالو زړه سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې طاهر روشن ورو تم را تخې استاد خبرونې ټول خواږه مینوال را تر کروغ وي د صحت جامې پر تنوي لیکي تراغله مزه سرتاج ننګرهارې ما له ننګرهار ولایت نه ما طاهر روشن ورو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی. خړی جامې پر تن دی او په خپل تور بوتان دی، نو کم از کم دا مونږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه توسیږي او په ژبه باندې بیا په شهي زبان دی، زبان یې په شهي دی او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي تا کې یا نور دوستان ملګري تا کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې نو مونږ سره ضروري او د زړه همدردی دی په دغه شمارو باندې برخه والی شماري ورته وایي. ما لمړی ورته اتصالات شماره وای ما 0 1 2 2 2 9. بل شماره ورته بیا روشن وای ما 0 9 6 4 3 3. روسی شماره ورته افغان وای ما افغان شماره د 0 9 7 4 9 7 1. شماری ورته بیا تکرارو ما 1 1. لمړی اتصالات شماره د 0 8 1 6 2 6 2 3 9. روشن شماره د 0 9 6 6 6 8 4 5. روسی افغان شماره وای ما 0 دوارتی صفر نه سلور سلور نه سلور یو طاهر روشان رور پدی ہی لچی پیغام را تا نشر کی پا بیای بیای نشر کی او کچیر دا نصیر ماشوم دا هر چای نو دو رو ری او دو زل هم دردی دی منگ سر پا دغش مارو باندی برخوالی لطا نلی منن او زنده بعد عزادی راڑی و باکی خوختنا اللہ پا من
سلامون همی که هیلی اخترامات دا عزادی راڑی و کارکونو کو و ریدون کو تا خکتار دران دیم علی جلال آباد نا دمون سیما کې کوم څه ده کدار چوي اته کالو مرید خپل نوم یې صادق دی او پلار نوم عثمان خوي د مخ یو تور غوندې خال دی دغه غوندې دا دغه خاص نه خدا او دوه کالو بوي نو که هر چا د کوچنی وی یا د هر چا د کورنی وی د یاد چا خپلوانو کې راځي مېری لانو ما دا شمارو د ماته راړي کټینګ کې د ټلیفون شمارې د غوندې سیند څخه پر وسوا نه سو پینځاو یا نه سو بیا یې نسی پر و صفر صفر نه و پنځه نه و صفر حالات میره ده صفر و سو یو اتیا درې سو نه شپږ سو درې یعنی صفر و اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې او ری باش مار مرد سر خپل وایم روسي کې صفر سو یو بیا سلور سو شپږ اتیا سلور سو شپږ پنځه یعنی صفر و و یو سلور اته شپږ سلور پینځه شپږ دغه د ټلیفون شماری دی ازادي راډیو نه هیله کوم چې دغه پیغام خو بار بار نشر کی او تر څو دغه د چا کورنۍ کوچنۍ چې دغه پیغام ورته ورسیږي بیا موږ د نړۍ ډیره مننه ډیره خوږه خبرونه مخ اچوري د خلک خلکو پسې به ګیر دي چې دغه ټوټې د جدا شي وي نو ازادي راډیو د ژوند دی وي او نو تاکان دی ژوند دی خو به وان
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زبر د درو درمن اردو سلام نو علیکم په دې لن تر ټولو جوړو خو خوشاله اختر محمد خادین له داخل مند وای دا واشرو سوالي او د کار ازک تسلیم ته خه زموږ تسلیم کې یو کس داوت په نامه تقریبا نو پیغامونه ما هم پریش دي د شرکاله تندیش کولو کې چې په دغه سم واشرو سوالي کې ژوند کړي به خپل ځان معرفي کوي وای دا ایراد وګه د شنده ول سوالي نو کوم څه چې په اوس پرې نه دی د کوم دوست د کور غړی یا یا څو پیژن یا څو په اړه باندې د معلومات لري نو زما د واتس اپ پر امدی شمیرې ډیره سره اړیکه کولې زما د واتس اپ شمیره دا 0 0 یو څلور دوا اته یو نه چې د بنې شمیره د بیا هم درته عامه 0 0 یو څلور دوا اته یو نه
سلامونه وخت مو په خیر زه تاسو خوستایم بیا له ګلابون خوست ولایت شایم موږ دلته یو کوچنی ماشوم هلک چې د 12 او 13 کلونو ترمنځ عمر لري نوم رضای الله یادوي او سپین کالی پر تن دی او دای وای چې زه د پکتیا ولایت ما خلک څه اسابې ستونز لري کله هر چاوي موږ ته په دې شمارو اړیکه ونیسي او موږ باید اسلامي لورورن مخې دوی ته پلاس کې ورکو شماره د ټلیفون ام ټی ان شماره 0 2 5 1 اته یو د شماره تکرار 0 2 5 1 1 روشان شماره 0 2 9 1 1 د شماره تکرار 0 2 9 1 1 1 شماره بیا تکراروم ام ټی ان شماره 0 2 یو پینځوس یو اتیا یو اتیا روشان شماره 0 9 یو اتیا یو اتیا یو اتیا طاهر روشان صاحب تاسو ډیره مننه دا پیغام بیا به را تاسو ورته بیا تاسو ورور تاسو له خوستای خو سولایت بای بای
سلامونه احترامات روشن صاحب او تاسو استاد ټول همکارانو کا وایم په دې هله چې خوای اړیر مننه کوم روشن صاحب چې زموږ پیغامونه نشروي زه آیاز لطیف ته کونړ ولایت نه در سره پیغام پریږدم په دې هله چې راته وای نشر کړي روشن صاحب ما یو ماشوم حاله پیدا کړی چې نه هلات کال عمر لري دا وای چې زمانم دوید خو اسبه مشکل لري د خپل ځینوم نه اخلي کړه هر چا وی نو ما سره د پردیش ورو اړیکه کولې سي چې موږ خپل کورنۍ ته ورس ورو زما د ټلیفون شمیره په دا ډول دی ریواش میرا وایم 0 8 5 2 2
السلام علیکم دا زړه رادیو قدرمن اوریدونکو وخت مو په خیر
باور خوستایم خیسته خوست لیدی قدرمن اوریدن کو زموږ کلیوال یو حالت پیدا کړی دی د جمعګل نوم جمعګل نیمیږي دای وای زه د زابل ولایت یم قدرمن اوریدن کو جمعګل خپلوان غږاوري یا سو پیژن دغه موبایل شماره بیا اړیکه ونیسای موبایل شماره د 0 5 6 5 6 5 6 5 او بل اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5 ام ټی ان شماره بیا هم وایم 0 5 6 5 6 5 6 5 او اتصالات شماره هم 0 3 0 9 5 9 5 تهیر شان سے دغا پیغام بیا بیا نشر کر چھ جماغول ولوان یا کلیوال غگواور یا دا داڑی شمار بیا می ولوای ما ام چین شمار د سی فار وا شپاگ وا سہر شپاگ وا شپاگ وا شپاگ یعنی سی فار وا سو وا شپ تا شپاگ سل وی شپاگا یا شپاگا یا دیر مننا تاس تخوا وا
السلام علیکم آزادی ریڈیو ٹول کارکون کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات عزیز احمد جم دلمند ولایت میں دار پیغام پریزم چونی مختمہ پیغام پریشو نا یورارا نا برکتو قدرت اللہ و مشور پر میرا و نا آغا اما علک مشت ایدا کی مشت راور سیدی نا دا آزادی ریڈیو دا کارکون کو تدیر دیر منا نکوم تل دی آزادی ریڈیو کانیاب ہوئی
گران اوریدونکو د ځینو پیدا شویو کسانو د پیدا کېدو په حق لمو پیغامونه واوریدل نو په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز هم په دغه ډله کې وي کنه نو خدای مهربانه دی شایي په راتلونکو خپرونو کې د خپلو رکو شویو دوستانو د پیدا کېدو زیری در باندې وسی نو په دې هیله اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکو شویو عزیزانو په لټ کې دي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں راشد خان اور میں یہ رہا ہوں جو دوستاں دے ورثہ دے جو دشمن اور سفرار ہو سارے سلام والے دے اور کیا کا نام دے محمد حسن جی دے زمانو عبد القیوم دے سب کا سب نفر اور معلوم یہ معلومات ہے کہ خبر شہر جمعہ سزاں ہو پیپر ہوا جو نہ پیپر نہ پیپر یہ جنور
السلام علیکم دا آزادی کارکون کته د مسیمبار څخه خبر کوم ناغه پار خبر کوم موږ یو تربور زه شیخ محمد نیږي د زابل د ولایت د شمولزول ولسوالۍ د برخنسیول د کیسره کور ده نتیشیر دا ناغه پار شیخ محمد نیږي د خسیره د کیسره دوته د معلومات را کی د ځان پیدا او کومر ده ورته یو پاتې کی دا زمون ژوند دي
گرانا ملا غفار اور ستاسو دغه پیغام کڅه هم مجدد خبر کړ خو یو څه تخنیکی ستونزې لري لومړی دا چې ژغ مو سم نه اوریدل کیږي او دوهم دا چې تاسو خپل د ټلیفون شمیره هم نه ذکر کړی نو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپل ووایست مننه
سلامونه اونې کې هلي روشان سپتاته او څوک چې اوري سلا شارې پینځه غوې ټول ته کوم هله چې روغ جوړ ښه خوشاله وي زه پرهیز پسرلای مې او زل بیا تاسو سره د پیغام په لیکا روشان صاحب زمنگ یو دوست دے نبی اللہ وردگ د فضل ہدی وردگ اوخه د بادام گل کا کازوی د پینځم میاشتې وش ویل کور لا در کښو دے د بندي چکل سوالی د نورخیلو د کلی وسیدون کې دے که تاسو کې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو د مهربانی د مخې زنګ ووهی 0 8 2 2 6 5 9 0 شمیره بیا وایم 0 8 2 2 6 5 9 0 یو افغان شمیره هم وایم 0 0 5 9 0 9 0 شمیره بیا وایم 0 0 5 9 0 9 0
مننه روشان صاحب دغه پیغام بیا بیا خپور کړه تا ځکه چې د افغانستان مصرف ډیر زیات کوي او تانه یوازینی هیله زمونږ دا چې دا پیغام بیا بیا خپور کړي ځکه چې دا کورنۍ ډیر په تشویش ده. مننه.
السلام علیکم، ما لاری د کندهار ولایت د شکاپر دروازې څخه خبرې کوم. زما ورور ورک دی، نوم یې حیات خان دی، 15 کاله کېږي چې ورک دی او د 15 کالو دی. هر سړی که معلومات لري دا مرتګي په دغه شماره زنګ راوي: 0 9 9 15 0 0 بیا درې، بیا نه، بیا اووه، بیا نه، بیا یو، بیا اووه، بیا 15. او اوه بله شمېره بیا وایه: 0 9 8 5 4 3. دا یوه بله شمېره بیا درته وایم: 0 9 15 0 9 15 1 15 1 15 4 8 5.
سلام ونی کی د زړه جو د وکسو ځان ټول پروگرام د کومې د سبا ځان پر دې د زمونږ ولایت له پیغام پر زمو زمونږ یو ګران دوست چې کوم ځکان څه دوه پنځه میاشتې کې خپل کور نه درک سوی دی او هر مسلمان ورو ته کې پاره معلومات یې د خپل ځاغه ورې نظم سره دې په دغه شمیرو اړیک نو وینځي د ده نوم یا یازي د پلان یې جوړګول اکازي د لمنې لر مرکز د شرګا وسه دوم کړی د ټلیفون شمیرې تر ثوابه د سیم شمیره وایم: 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. اتصالات شمیره ده: 0 1 3 1 6 9 8.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت، چې تقریبا 3.5 کاله کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د جړۍ د ولسوالۍ د ناجي د کلي دی. عمر یې تقریبا 93 کاله دی. نشانې او علامې یې دا دي: پتنه ګردۍ دی، فرنګ غنمرنګ دی، د پښو او د لاسو خپړې یې کوچنکي کوچنکي دي، او د پښو او د لاسو ګوتې یې لنډکۍ لنډکۍ دي، او پر کال باندې د کالدانې کپ دی. یعنی پر یو د دوه بارخوګانو چې سړی ورته وګوري د کالدانې کپ معلومیږي. د دیني علم زده کوونکی دی، یعنی طالب او طالب علم سبقان وایي، او ډېر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورته په هکله معلومات لري، پر دغه 3 شمېرې د موږ سره تماس ونیسي. بیسیم شماله: 0 1 0 1 1 3 2 5 6. سلام شمیره: 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9. اتصالات شمیره: 0 1 8 2 6 9 2 4 2 1. اریبا شمیره: 0 2 1 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ سره مشري.
السلام علیکم. السلامونه ټول کډرمون اوریدونکو ته، چیرته په خاصه توګه تاسو ته. زه عبدالحنان مومین یم، له کندهار ولایت څخه. از ما یو دوست ورک دی د رحیم الله دانش په نوم باندې، نو چې هغه زما دوست ورک دی، نو که ته چیرې زما آواز اورې نو زه خپله د ټلیفون شمیره ورته اعلانوم. زما د ټلیفون شمیره ده: 0 1 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار: 0 1 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بلش میره: 0 1 0 0 3 5 5. دشمیری تکرار: 0 1 0 0 3 شپاش پینزه دری اوه اوه نو کچیر از ما دوست ایران و ریحیل ده چی ما تزنگوی دخته سام
سلامونا بلال تنها دا زادی راڈیو تا پیغام پر اگدم ده ننگرخار نا ده سحیل پنوم ماشوم ده شیرگرد ده بازار نا نادره کشوه ده شاو خواد اکشم به پورس که چه تا معلومات وی نو پا داغ شمارو دی اڈی کونی سیخ پلا جیزه دی ترلاسه که ده اڈی که شماری دی ده پر وسا و یواتیا دوش پیتا دوش پیتا دو دیرش بله ایم تین شماره ده سپر واویا دوش پیتا دوسا و یوش پیتا تلورش پیتا او بله شماره روشن سپر وسا و شپگ نوی شپگ شپیتا سالور اتیا و اتیا پایی که ابغان شماره سی پراویا ولس سوار لس سالور سوا یو لس کچه تا معلومات وینو پا دی شمارو دی منگ سر رابطه وکی اخپل جیزه دی ترلاسه که وست سلام
السلام علیکم ورکتات سلام دازدی رادیو طولو کرکون که آردین کتا سلام هم دا وقت مو پا خیر زن و رغان و رنیم دلغمان مرکز مهترلام خارسا رور از مای اوملگره ورک شویده تقریبا دا دو میاش تیکی گینو نداره که ده کچیر تا دیز منگ آواز داوری یا نور اوملگرو تا ایزه پا آره پا تاوینو منگ تا دیتا داغا مارا بانی زنگو وحی سی پروس آواویا دو نیم زرا اتن نوی بلاش مارا دا سی پروس آشپاک شپیتا دو لاس دری دیرش و دیرش و سلام لازده ریدیس خامنن
السلام علیکم سلامونه نیکی هیلی دا شمشو ازادی راڈیو کرکون که ریدن که دی هیلی ما چه روغو جود باوی اوزو سی دیقونا جهادی هاری ما کمان بایما زمانگ یه مرشوم رکشوه دا سادت فرنامو بانده تیرو سلو رو میاشتون را پا دی خواتا که سو کم پارا بانی معلومات لرین و مهربانی دیو کلی مانگ دا پا داغا دوش میرو بانده زنگو وی یعنی سی پر وست و شپک شپیتا دو لس دری دیش و دیش سی پر و شپگ شپگ یو دو دری 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 و او بلش میره دا سی پر واویا اتو سو دوان وی پینزا ویا دری دیش یعنی سی پر واویا اتو سو دوان وی پینزا ویا دری دیش و سلام تو احترام خود فمان
سلامونه ازادی راډیو کرکونکو ټولو ته چې عبدالله کلي په اسلام سره القرآني هغه خبرې کوم ما یو ورور دی هغه درې کاله کېږي ورک دی پسې ځوان هلکی ځوان دی چې دې د دې په هکله باندې و چا ته تماس وي په پر دغه نمبر دې زنګ ما ته ووایي 0003 0304 9 9 2 9 9 ازادی راډیو کرکونکو ته ډېر سلامونه او احترامونه وړاندې کوم
السلام علیکم و ازادی راډیو ټول همکاران و اوریدونکو سلام علیکم په خاصه توګه سایر روشان سلام علیکم په دې هیله چې د جوړ روغ خوش خوشاله به یې نو زموږ یو دوست ورکړی دی چې مولاته نعمت دی د کندهار څخه نګر کسه وي دی زما نوم محمد اساق افغان دی له کندهار څخه دا موږ یو دوست ورکړی دی په دې هیله چې سایر روشان ما پیغام ورواشي نو ډېر مهرباني دی نو دا موږ یو دوست ورکړی دی کندهار څخه بسم الله تعالی مدي تجر له سکاله دي تقریبا دوی نه شکی د کور ته نظر کا سوي دي زه د خپل ټلیفون شمیره ور پایم په دې هله چې ما څه دغه ټلیفون شمیره اړ کې ونی سي 0 1 0 8 3 3 0 9 2 0 شمیره یو ځل بیا ور توام 0 1 2 8 10 9 5
السلام علیکم زادی راډیو ټول کارکونکو او ورونکو سلامونه او نیکی هیله لاندې کوم خصوصا روشن صاحب تاسو زه نه ټول کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه د افغان څخه د من زما ورور محمد سلیم چې څلور میاشتې کېږي د خپل کور څخه نه درته شوی دی د افغاني ناروغۍ له کبله څخه هر مسلمان ورور کې ته اړ معلومات لري زما د دې شم دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دروس الويش وسا ودفنزوز محمد سليم منيجي تقنحار الاتي دعمال والسوالي دمانجيه بكله سيدون كريم سلور مياشي كيبشي دخلو كورس خنادارة السوري دعصادين الرغيبة كبانة سخن هار مسلمان روكي تألم المات راكين أغا تخلو شرمي الجائزة والتولكيزي والسلام.
قدرمنو دوستان دنن ورځی دغه خبرونه د همدی ورسی پیغام په خبرېدل سره پات رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ هرومره درته خبرو. نو تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدی وخت او همدی ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. سوکاله او آرام اوسئ. مختمه ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 12 15.